د مینه پیغام. السلام علیکم زما خوږو ملګرو، زما په خیال مونږ ټول دا غواړو چې د خدای پاک په پټو رازونو یعنی د الله تعالی په نازل کړی شوي کلام باندې پوه شو.
خو دې ته لپاره پکار دی چې څوک استاد یا عالم زمونږ مرسته وکړي. دا کار مونږ په خپله څنګه کولی شو؟ مونږ خو دومره تعلیم یافته نه یو.
ښه، ستاسو خیال دی چې ټول نبیان یا اولیا تعلیم یافته اوسه چې هغې د خدای پاک په رازونو باندې پوه شوي وو؟
خدای پاک به پخپله د هغوی مدد کولو، ولی خدای پاک اوس زموږ مدد نشي کولی. سو هغه موږ سره مینه نه کوي. سو
هغه نن هم زموږ مدد کوي، خو که موږ ترې نه مدد غواړو نو هم د دې خبرو په بنیاد باندې ګرانو ملګرو، موږ ستاسو دپاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړې ده چې نوم یې دی
د خدای کلام. زما ملګرو، د دې پروګرامونو دپاره موږ د مخکې نه هیڅ تیاری نه کوو، بلکې موږ نیغ په نیغه د خدای پاک د کلام نه تلاوت کوو او د خدای پاک په مدد سره په دې باندې خبرې اترې کوو.
نو موږ غواړو چې تاسو هم په خپل کور کې یا خپل ملګرو سره د خدای په کلام پوهیدلو لپاره داسې یو ځای کینئ او مطالعه وکړئ.
نو زما ملګرو، راځئ چې په شریکه باندې دا ښکلی پروګرام واورو. سبا ګل ته پرون چرته تللی وي؟ زوی مې د لساک دروړو ته کور کې نه وي. ډېر وخت پورې دروازه وټکوله خو چا وته ورنه کلاولو.
زه پرون لیور کره تللی وم، زما د لیور غوا بیماره ده.
خخا، ما وی پته نشتله چې داسې اچانک چرته لاړلو.
او بس مونږ ټول لاړو، خاوند مې وی راځه چې تپوس وکړو.
خخا، دا راته وایا چې هغه ټول څنګه وو؟ او غوایو څنګه ده؟
هغه ټول خو او غوای مسخه شوې ده. هغې ولې بیا ډاکټر راوستو او غواته د تبستنی والی، نو اوس ښه شوې ده.
زه شکر دی.
نن سبا د سارو بیماری راګډې شوې دي. زموږ په چم کې هم یو دوه میخې مړې شوې، او خاص طور باندې ډاکټران وایي چې په دې باندې زیړې راشي، نو د دې په وجه باندې دا مړې شوې. خو زه دا شکر دی چې ستا د لیور غوا اوس ښه ده. نور ستاسو کور کې خیر خیریت دی؟ ماشومان څنګه دي؟
خدی ټول روغ جوړ دی، د خدای پاک شکر دی. ته خپل حلوای استا ماشومان څنګه دي؟
زوم خیمه، شبانه خوري ته څنګه او لالا څنګه دی؟ ډیر ورځې وشو چې لیدلې مې نه دی. کلی کې دی او که چرته بار تللی دی؟
نه نه، هغه بهر تللی دی، د دفتر څخه کار یو هغه پسې تللی دی. تقریبا یو دوه هفتې به تیری بیا به راځي.
خخا، ما هم دا سوچ کو چې زبستانه پوښتنه کوم چې هغه چرته تللی، ځکه چې دوه درې ورځې وشو چې ما نه دی لیدلې. د خدای پاک دې په خیر خیریت سره راولي. نور ماشومان خو ښه دي که نه؟
واو، د خدای شکر دی، ټول ښه دي. او بله د خوشحالۍ خبره دا ده چې زوی مې نوکر شو.
ښه، بیا خو دې مبارک شه، دا خو ډیره د خوشحالۍ خبره ده.
خدای دې عزت وکا، نن بچی هم سکو او مټیای به هم خورو. او زوی مې بېګا زلوبۍ هم راوړي دي. ستا خو زلوبۍ ډېرې خوښې سلیم خان وروره، چې یو سره به زلوبۍ مو خورو.
ډېره مهرباني شبانې خورې. چې لالا کله راشي نو بیا به مونږ ټول مبارکۍ له راځو. واړه به هم ځان سره راولمه او ورځ به دلته تاسو کره تېره کړو. دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده. زه واقعي چې ډیر زیات خوشحاله شوم.
دا خو ډیره ښه خبره وکړه، ځکه ډیر وخت کېږي ستا ماشومان نه دي راغلي. خامخا راشئ، ورځې له نه، زه خو یم بلکې شپې له راشئ، ډیره مزه به وکړي.
دا والی چې اوس کوي؟
مهرباني.
نو چای خو مونږ اوس کله او ډیره مزه وکړه. خو راځئ چې اوس مونږ خپل عبادت شروع کړو او خپل عبادت د خدای پاک شکرګزارۍ سره شروع کړو. مونږ لا په خپل ژوند کې هر وخت د خدای پاک شکرګزار کېدل پکار دي. او زه نن تاسو ته یو زیری اورم، او زه دې لپاره د خدای پاک ډیر زیات شکرګزار یم. بیګا زما یو ملګری راغلی و او شپې ما سره وه. هغه ډیر زیات خوشحاله و، ځکه چې د هغه د واده ډیر وخت شوی و خو د هغه بچی نه و، او ډیره موده پس خدای پاک هغه له زوی ورکه. نو بیګا چې هغه راغی او ما ته دا خبره وکړه، نو زه ډیر زیات خوشحاله شوم او د خدای پاک شکر کوم.
دا خو ډیره د خوشحالۍ خبره ده. د خدای پاک شکر دی چې خدای پاک دغه په کور کې خوشحالي راوسته. او زه خو به نن خاص طور باندې د خپل زوی دپاره شکرګزاري کول غواړم چې زما زوی نوکر شو.
او زه د خپل مشرانو د پاره چې خدای پاک مونږ له مشران را کړی دي، نو مونږ له پکار دي چې مونږ د هغه عزت وکړو، ځکه چې کله هغه زموږ په کور کې وي نو بیا زموږ په کور کې د هیڅ کمې نه وي. لکه څنګه چې مونږ وګورو زموږ ماشومان که کله جاړي او مونږ څه کار روزګار کوو، نو زموږ مور راشي یا زموږ خواښې راشي، هغه هغه ماشوم واخلي او کلاره یې. نو زه دې دپاره د خدای پاک ډیر شکر کوم.
واقعي دا خبره رښتیا ده چې په کور کې مشرانی نو په هغه کور کې رونق وي او په هغه کور کې ډیر برکتونه وي. نو موږ له پکار دي چې د مشرانو عزت وکړو، د هغې خیال وساتو. نو راځئ چې د دې ټولو خبرو دپاره نن د خدای پاک شکر ادا کړو او د هغه شکر گزاري وکړو.
اے مالک خدایا، زه ستا شکر کوم د هغه ماشوم دپاره کم چې اوس په هغه کورنۍ کې یو نوی ماشوم دی. اے مالک خدایا، ته هغه له روغ صحت ورکا او هغه باندې خپل لاس کیږده. اے مالک خدایا، زه د خپلې خور دپاره او د هغې د زوی دپاره ستا شکر کوم چې هغه ته نوکری ملو شوه. اے مالک خدایا، هغه په دې نوکری کې کامیاب کا او برکت ناکې کا. زه د خپلو مشرانو دپاره ستا شکر کوم مالک خدایا، همیشه زمونږ مشران زمونږ دپاره قائم وساته او ته د دوی په وسیله باندې مونږ له برکتونه راکا. زه نن ورځ دپاره ستا شکر کوم او ستا د کلام دپاره ستا شکر کوم مالک خدایا. دا ټوله دوا غواړم ستا په پاک نوم کې. آمین
آمین آمین. ډیره مهرباني سبا ګل خورې. ملګرو راځي چې اوس مونږه د متی د انجیل شریف 15 باب راوباسو او نن به مونږه د 15 باب لومبی نهایتونه لولو. نو تاسو خو په غور سره دا تلاوت ووري. بیا د فریسیانو او د شرع عالمانو یو ډله د بیت المقدس نه عیسی ته رااله او دا سوال یې راوړه چې ستا مریدان ولې پخوانی رسمونه ماتي او دای د ډوډۍ نه وړاندې خپل لاسونه څنګه چې وینځل پکار دي نه وینځي. هغه ورته په جواب کې وې چې دا تاسو څه کوئ چې د خپلو روایاتو د خاطره د خدای حکم ماتوي؟ ځکه چې خدای ویلی دی چې د خپل پلار او مور عزت کوي، او هغه څوک چې خپل پلار او مور ته بد ردوي هغه د قتل شي. خو تاسو وایئ چې که څوک پلار یا مور ته ووایي چې د کم سیس په وجه له مانه تاسو ته فایده رسیده، هغه د خدای شکرانه شوه، نو پس د هغې نه هغه د خپل مور او پلار په عزت پړ نه دی. دغه شان تاسو د خدای قانون د خپلو روایاتو په خاطر منسوخ که، تاسو څومره منافقان یې. یشیا چې ستاسو په حق له دا پیشنګوی کوله نو هغه رښتونی و، دا خلک تش په خوله زما عزت کوي خو زړه یې رانه ډیر لرې دی. دی بې فایدې زما عبادت کوي، ځکه چې دی خلکو ته د بنی آدم حکمونه د تعلیم په ډول ورکوي. آمین. زما خویندو، دا خو ډیره ښکلې حواله وه او زه امید لرم چې دا به مونږ ته یادی. خو په دې باندې نور هم د ښه پوهیدلو دپاره ښه به دای چې دا یو ځل مونږ بیا په یاد باندې بیان کړو.
دا کیسه سدارنګې وه. کله چې مشران راغونډ شوه نو هغه عیسی علیه السلام له لاړه او عیسی علیه السلام ته ووی چې ستا مریدان ولې د روټۍ خوړو نه مخکې لاسونه نه وینځي، دی ولې دا زاړه رسمونه پرېږدي؟ نو عیسی علیه السلام هغې له جواب ورکو چې تاسو خدا معمولی معمولی خبرې یادوي او تاسو ته چې حکم درکړی شوی دی چې د خپل مور پلار عزت کوي، که چېرې کم اولاد د خپل مور پلار عزت ونه کړي نو هغې دې قتل کړی شي. نو تاسو داسې نه کوئ، تاسو خو د خدای حکمونه ماتوئ. خو د دې دنیا چې کم رواجونه دي نو هغه هم رانیولي دي. بیا ورته عیسی علیه السلام د یشیا نبی په باره کې هم ووي و یشیا رښتیا ویلیو چې تاسو تش په خوله باندې زما عزت کوئ خو زړونه هم زمانه لري دي. عیسی علیه السلام هغې ټول ډیر ملامته کړ او هغې ته ووي چې تاسو د خدای پاک کلام د خپلې فایدې دپاره استعمالوئ.
ډیره مهرباني. راځئ چې وګورو چې په دې کیسه کې د سبا ګل نه کمې کمې خبرې پاتې شوې.
لومبۍ خبره ترینه پکې دا پاتې شوه و چې تاسو د خدای حکمونه د خپلو روایاتو په وجه باندې ولې ماتوي. او دویمه خبره دا ده چې وای کم کس د خپل مور او پلار عزت ونکي او د هغې عزت په ځان باندې بوج وګڼي نو وای دا ښه خبره نه ده. دا په هغې باندې فرض دي چې هغې د خپل مور او پلار عزت وکړي. وای لکه څنګه چې د یشیا په کتاب کې لیکلی شوي دي، وای خلک تش په خوله باندې زما عزت کوي دوی بی فایده عبادت کوي، ځکه چې دوی خلکو ته د بنی آدمو تعلیم وړاندې کوي.
ډیره مهرباني، راځئ چې وګورو چې دې کیسه کې خدای پاک موږ ته د خپل ځان په باره کې د څه ښودنه کوي. داسې کم حکمونه او کم هدایات دي چې هغه په دې کیسه کې خدای پاک موږ لرا کول غواړي. نو زه غواړم چې د ټول ناول موږ د دې پاک لبانې خبرې وکړو چې موږ د دې کیسې نه د خدای پاک په باره کې څه زده کوو.
د دې کیسې نه خو زه د خدای په باره کې یو دا خبره زده کوم چې موږ له د ټولو نه مخکې د خدای پاک حکم منل پکار دي. لکه څنګه چې موږ دې کیسې کې وکتل چې د شریع عالمان راغ او عیسی علیه السلام ته ووي چې ستا مریدان لاسونه نه وینځي، نو عیسی علیه السلام والا جواب ورکو چې د لاسونو وینځلو نه ضروري د خدای پاک حکم منل دي.
خدای پاک هغه له دا حکم ورکړو چې تاسو د خپل مور پلار عزت کوئ، خو هغه داسې نه کول. هغه د مور پلار عزت کول په ځان باندې بوج ګڼلو. هغه خپل ځانونه ډیر نیک ګڼل چې ګینه موږ د خدای خدمت کوو، خو ولې په اصل کې داسې خبره نه و.
خدای پاک غواړي چې موږ دغه په کلام باندې او دغه په حکمونو باندې عمل وکړو، او موږ دې خپل دا دنیاوي رسم رواجونه پرېږدو، په دې پسې دې نه نښلو. ځکه چې د خدای پاک په کلام کې د دې خبرو ذکر نو شوی کوم کارونه چې به کول. نو په دې وجه عیسی علیه السلام هغې ته ووي چې تاسو د خپلو رسمونو او خپلو رواجونو سره د خدای حکمونه ماتوئ. څه چې راته خدای ویلي دي تاسو هغه کارونه نه کوئ، بلکې څه چې ستاسو په نظر کې ښی، څه چې تاسو د خپل ځان دپاره قایم کړي دي، او په څه باندې چې تاسو ته عزت ملاویږي، نو تاسو صرف هغه کارونه کوئ. او هغه عزت صرف د انسان د طرف نه به دوی ته ملاویده. دوی به خدای په نظر کې ګناهګار وو. دوی خپل ځانونه ډیر نیک ګڼل، خو په اصل کې دوی نیکان نه وو، ځکه چې د دوی زړونه د خدای طرف ته نه وو. دوی د خدای حکمونه او د خدای شریعت نه مانه. لکه څنګه چې عیسی علیه السلام ورته وویل چې ستاسو پاک له باندې یشیا نبی ډیره مخکې پیشنګوئی کړې وه، او هغه پیشنګوئی بالکل رښتیا وه. هغه پیشنګوئی دا وه چې دا خلک خو تش په خوله زما عزت کوي، خو زړونه زما نه ډیر لرې دي. نو خدای پاک غواړي چې موږ دې صرف په خوله باندې د هغه عزت ونه کړو، بلکې موږ دې د زړه د اخلاصه په صفا نیت سره د خدای پاک عزت وکړو، د هغه عبادت دې وکړو، او هغه سره دې مینه وکړو. ځکه چې خدای پاک رښتینی او صادق دی، او هغه موږ سره رښتینی مینه کوي. نو هغه زموږ نه همداسې غواړي. هغه دا نه غواړي چې موږ د منافقان جوړ شو، صرف د خلکو د خودنې دپاره دی. د خدای نوم اخلو او د هغه عزت دې کوو، او په زړه کې دې د خدای سره هیڅ مینه نه لرو. نه، خدای پاک په دې خبره ډیر زیات خفه کیږي، او هغه داسې خلکو ته منافقان وایي. نو موږ له داسې کارون نه خپل ځانونه بچ ساتل پکار دي،
او موږ له هغه خبرې کول پکار دي کومې چې د خدای پاک کلام موږ ته ښیي. موږ که د دې دنیا رسم او رواجونو ته وګورو، نو کله چې مړیو شي نو موږ هغې پسې جمعې کوو، سلوختي ورپسې کوو. خو نه، خدای پاک داسې نه وایي چې تاسو داسې وکئ. خدای پاک وایي که چېرې تاسو سره مال دولت وي، نو هغه یو اجتمند کس له ورکوي د چا چې ورته ضرورت دی، او داسې وله ورکوي چې بل کس یې ومنو ګوري. چې تاسو د چا مدد کوئ، نو هغه خلکو ته مخایئ، بلکې په پټه باندې هغه سره مدد کوئ، ځکه چې دا د خدای پاک حکم دی.
لکه څنګه چې موږ ګورو چې زموږ اولاد، زموږ بچي زموږ حکم نه مني، نو موږ تنه ډیر زیات خفه شو، او په هغې باندې زموږ زړه ډیر دردمند شي. نو دغه شانتې خدای پاک هم خفه کیږي کله چې خدای پاک موږ ته خپل حکمونه وښیي او بیا موږ په هغې باندې عمل نه کوو. نو خدای پاک په ډیر زیات خفه کیږي. هغه وایي چې تاسو د ټول هر سناول زما حکمونه ومنئ، او بیا چې کله موږ د خدای پاک حکمونه منو، نو هغه ته په ډیره زیاته خوشحالي میلاویږي.
د دې نه علاوه راځئ چې وګورو چې په دې کیسه کې موږ ته د انسان په باره کې د کومو خبرو ښودنه شوې ده.
که چېرې موږ خپل ځان ته وګورو، نو موږ همیشه دا کوشش کوو چې یو بل کس ملامت کړو، خو موږ خپل ځان ته نه ګورو چې موږ کې څومره کمزوریانې دي. د ټولو ناول خو موږ له پکار دي چې موږ خپلو غلطیانو ته وګورو او خپل ځان سم کړو، نو بیا دې موږ نورو ته وایو چې یاره دا غلط کار پرېږده.
که چېرې موږ په دې کیسه کې وګورو، نو فریسیان او د شریع عالمان هم داسې وو. هغې خپلو کارونو ته او خپلو عملونو ته نه کتل. هغې خپل ځانونه ډیر نیک ګڼل، حالانکه یې د خدای په حکمونو باندې عمل نه کو. هغې د خپل رسم او رواج په مطابق پانی چلیدل، او دا خپل رسمونه او رواجونه دومره کلک نیولي چې د خدای پاک حکمونه تنه هیر شوی وو، د هغه د حکمونو هیڅ پروا نه کوله، او چې کله به داسې څه خبره راله نو بیا به د هغې دپاره هغوی وجه هم کتې، لکه څنګه چې ورته عیسی علیه السلام ووی چې تاسو خو د خپل مور او پلار عزت نه کوئ، تاسو ته ویلې شوي دي چې د مور او پلار عزت کوئ، او که څوک د مور او پلار عزت نه کوي نو هغه دې قتل کړی شي، خو تاسو داسې نه کوئ. نو هغوی ورته ووی چې مونږ د خدای خدمت کوو، نو مونږ په دې پړه نه یو چې مونږ دې د مور پلار عزت وکړو. نو مونږ له پکار دي چې په ځای د دې چې مونږ نورو خلکو ته ګوته ونیسو او د هغوی غلطۍ راوباسو، او دې ته وګورو چې یاره دا خلک د روټۍ نه مخکې لاسونه ولې نه وینځي، یا داسې ولې په پلیتو لاسو روټۍ خوري. مونږ له پکار دي چې مونږ د هغوی زړونو ته وګورو او خپلو زړونو ته وګورو چې زمونږ په زړونو کې څه دي، ځکه چې خدای پاک زمونږ زړونو ته ګوري، هغه زمونږ ظاهر ته نه ګوري، هغه زمونږ باطن ته ګوري. هغه ته د هر څه پته ده چې زمونږ په زړه کې څه دي، او د چا زړونه چې صفا نه وي په خوله یو سوی او په زړه کې بل سی، نو داسې خلکو ته خدای پاک منافقان وایي. نو مونږ له پکار دي چې د منافقت نه ځان بچو ساتو.
نن سبا خو په دې دنیا کې منافقت ډیر زیات دی، یو بل ته په زړونو کې کینه، بغض او حسد لرو، او مونږ یو بل پسې خبرې کوو، خو ولې دې ته نه ګورو چې مونږ په خپله څنګه یو؟ که چېرې مونږ په خپله سم شو نو نور خلک به په خپله سم شي.
انسان ډیر زیات خود غرضه دی، هغه همیشه د خپل ځان لپاره سوچ کوي. مونږ وایو چې مونږ هغه کار وکړو چې په کومه کې زمونږ فایده وي. مونږ خدای پاک رستو کړی دی، اول مونږ د خپلې فائدې لپاره سوچ کوو چې په دې دنیا کې مونږ ته څومره فایده ملاوي دی شي، خو نه مونږ دې بالکل د دې په باره کې سوچونو کو. خدای پاک په زمونږ هر یو ضرورت پوره کړي. مونږ له خدای پاک حکم منل پکار دي، او مونږ له خدای پاک په لار باندې تلل پکار دي.
که مونږ خدای پاک سره مینه وساتو نو دا رښتیا خبره ده چې خدای پاک مونږ سره ډیره زیاته مینه کوي. خدای پاک زمونږ ګناهونه معاف کوي، هغه زمونږ ګناهونو ته نه ګوري، هغه مونږ سره ډیره مینه کوي. مونږ هر وخت ګناه کوو، هر وخت غلطی کوو، خو ولی خدای پاک مونږ هر وخت معاف کوي. هغه غواړي چې مونږ ننم هغه ته آواز وکړو، نو هغه به مونږ خامخا قبلی، هغه به مونږ له د ابدیت ژوند راکړي، او مونږ به د دې شیطانی ژوند نه بچ وساتي.
زما په خیال په دې کیسه کې د ټول نه ضروري خبره دا ده چې مونږ له پکار دي چې مونږ دې په خپل رسم رواجونو باندې دومره کلک او ټینګ پاتې نه شو چې د هغې په وجه باندې مونږ د خدای پاک په حکمونو باندې ځان ناغرضه کړو، د خدای پاک حکمونه رد کړو، ځکه چې دا دنیاوي رسم رواجونه زمونږ دپاره دومره اهم نه دي. دا مونږه د خدای پاک نه نورم لرې کوي. زمونږ داسې ډېر رسم رواجونه دي چې د هغې مونږ ته هیڅ قسمه فایده نه ملاویږي، بلکې مونږ صرف دا کوشش کوو چې دنیاوي خلکو ته ښودلو دپاره هغه رسمونه او هغه رواجونه پوره کړو. نو مونږ دې د داسې قسمه رسم رواجونو نه خپل ځانونه بچ وساتو، او کم حکمونه چې مونږ له خدای پاک په خپل کلام کې راکړي دي نو مونږ دې هغه کارونه پوره کړو. نو دې سره به مونږ ته هم خوشحالي ملاو شي، او خدای پاک به هم زمونږ نه رضای، او چې کله خدای پاک زمونږ نه رضای نو بیا به زمونږ ژوند د خوشحالو نه ډکي، مونږ بر کامیابی په طرف روان یو، او زمونږ آخرت به هم ښه، مونږ ته به د تل ژوندون ملاو شي، لکه څنګه چې شبانه خور ذکر وکړو.
بېشکه دا خبرې بالکل رښتیا دي.
نو راځئ چې وګورو چې د دې نننۍ کیسې نه مونږ داسې کمې خاص خبرې زده کوو چې هغه خبرې مونږ په خپل ژوند کې راولو، او د خپل ژوند نه نورو خلکو ته څرګندې کړو چې هغه هم یو خدای پرسته ژوند تیر کړي، او د خدای په مرضی باندې ژوند تیر کړي چې خدای پاک تینه راضي شي.
که چېرې مونږ خدای پاک خوشاله ساتو، او مونږ خدای پاک له خپل ژوند کې دعوت ورکو، نو دا زما پوخ یقین دی چې مونږ به د دنیا لالچ او د دنیا دا خبرې دا هر څه به مونږ پرېږدو، بلکې خدای پاک سره به مونږ مینه وساتو.
او زه د دې کیسې نه خاص خبره دا زده کوم چې مونږ له پکار دي چې بل ته د ګوتې نیولو په ځای باندې اول خپل ژوند ته وګورو، او خپل زړونو ته وګورو چې زمونږ ژوند څنګه دی، او زمونږ زړونه څنګه دي، او خدای پاک سره زمونږ تعلق څنګه دی. نو هله دې بیا مونږ نورو ته ګوته نیسو. هیڅکله هم مونږ له په نورو خلکو الزام لګول نه دي پکار، بلکې پکار دي چې مونږ اول خپل ژوند ته او خپل زړه ته وګورو. دا ډیره ضروری خبره ده.
د دې دنیا خبرې او د دې دنیا سيزونه ډیره مزه کوي، خو د خدای پاک حکمونه ګران دي، او په هغه باندې ژوند تیرول لږ ډیر ګران کار دی. خو خیر دی، کلم چې مونږه د خدای پاک په حکمونو باندې پوره یقین وکړو او په هغه باندې عمل وکړو، نو بیا به مونږ ته د ابدیت ژوند ملاویږي، او په هغه ژوند کې به مونږ ته هغه ټولې مزې ملاویږي کمې چې په دې دنیا کې نشته.
نو راځي چې د خدای پاک د کلام او د هغه د خبرو د پاره د هغه شکر وکړو او د خدای نه دعا وکړو چې خدای پاک هم دا خبرې زموږ په عملی ژوند کې راولي. دا خبرې صرف زموږ په خوله باندې نه وي، بلکې دا زموږ په ژوند کې راشي او موږ دې د خپل ژوند نه نورو خلکو ته دا خبرې څرګندې کړو. نو راځي چې دې د پاره د خدای نه دعا وغواړو چې خدای پاک زموږ مرسته او مدد وکړي چې موږ د هغه د مرضۍ په مطابق خپل ژوند تیر کړو. داسې نورې څه خبرې یا کارونه شته چې هغې دپاره موږ دوا وغواړو؟
زما دروندارې دپاره دوا کوي، هغه لږه بیماره ده.
زموږ ګاونډۍ ده، ایته د زړه تکلیف دی او ډېره زیاته بیماره ده. د هغې دپاره دوا کوي چې خدای پاک هغې له روغ جوړ صحت ورکړي.
ډېره ښه ده، موږ به ستاسو ګاونډۍ دپاره او د سبا ګل خور دروندار دپاره دعا کوو. د دې نه علاوه زه خپلو خوږو اورېدونکو ته خواس کوم، کشرې ستاسو په ژوند کې څه قسمه تکلیفونه یا څه قسمه بیماری وي یا نورې څه مسلې وي یا مشکلات وي، نو تاسو خامخا موږ سره رابطه وکړئ او عثمان ته د دې په هکله باندې ووایئ. نو هغه به موږ ته ووایي او موږ به ستاسو دپاره دعا غواړو. او ستاسو د ټلیفون کولو نه موږ ته ډېره حوصله او خوشحالي ملاویږي. نو تاسو خامخا موږ ته د خپل ژوند په باره کې ووایئ، ځکه چې موږ تاسو سره مینه کوو او موږ غواړو چې تاسو یو ښه ژوند تیر کړئ او موږ تاسو سره په هر قسمه تکلیف او درد کې شریک یو. نو موږ به ستاسو د درد تکلیف او هر قسمه مصیبت دپاره د خدای پاک نه دعا غواړو چې خدای پاک تاسو له دې هر څه نه خلاصون درکړي او تاسو یو ښه او خوشحاله ژوند تیر کړئ.
زموږ د ټلیفون شمیره دا ده 001450205050 یعنی 001450254104.
زما خوږو مینوال اوریدونکو، تاسو خو زموږ د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکه. خو که چېرې تاسو دا پروګرام یا زموږ زاړه پروګرامونه او ډرامې اوریدل غواړئ، نو تاسو زموږ د ویبسایټ ته لاړ شئ. زموږ د ویبسایټ پته دا ده www.pushtoradio.org. او زما خوږو ملګرو، په دې ویب سایټ باندې به تاسو ته زموږ زاړه پروګرامونه او د دین علاوه روحاني سندرې او د لوستلو لپاره ښه کتابونه هم ملاويږي. زما امید ده چې تاسو به دې نه ډیر مزه واخلئ او ډیر څه به د خپل ژوند لپاره حاصل کړئ. نو زما ملګرو، راځئ چې اوس موږ دعا وکړو او خپل پروګرام د دعا سره ختم کړو.
مالک خدایا، موږ ستاسو شکر کوو د نن ورځ لپاره، د دې ښکلي کلام لپاره. مالک خدایا، موږ له دانه طاقت او همت راکا چې موږ ستاسو په حکمونو باندې عمل وکړو، چې موږ دنیاوي کارونه پرېږدو بلکې ستاسو حکم ومنو او هغه کار وکړو چې په سبا نه ته خوشاليږي. مالک خدایا، زه د خپل گاونډي د پارستانه خاص سوالو مننت کوم چې تا غي له شفا ورکا، هغه ته چې د زړه هر قسم تکلیف ته مالک خدایا دا غي د زړه تکلیف ختم کا. د سبا ګل خور دورندار د پاره دعا غواړم مالک خدایا، دا غي د وجود نه دا ټوله بيماري ختمه کا او غي له شفا ورکا او غ بالکل روغه جوړه کا. د سلیم خان ور د کورنۍ د پاره د نه هم د برکت دعا غواړم، هغه له هم برکت ورکا. ته مونږ ټول سره اوسه او زمونږ د ټول حفاظت او ساتنه وکا. زه د خپل خو غوریدونکو د پاره هم دعا غواړم مالک خدایا. اوس په دې وخت کې زمونږ کم خو غوریدونکو چې دا پروګرام اوري او غي ته څه قسم بيماري یا تکلیف وي، هغه له هم شفا ورکا او بالکل روغ جوړ کا. ته مونږ ټول سره اوسه او زمونږ د ټول حفاظت او ساتنه وکا. دا ټول دوا غواړم ستا په پاک او جلالی نوم کې. آمین
آمین.
زما خوږو ملګرو، پروگرام خو تاسو واورېدو، خو اوس زه غواړم چې تاسو سره په شریکه باندې یو خښته غونټه سندره واورم.
مسیحا پتا باندھ ویار مسیحا پیار دیولاڑ مسیحا
ਦੇਵਲਾ